لا مو سبارة. قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه کې زستا سو قربا ګلیا زم تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایم. په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمونه رپورټونه او سیړنې لرو، او د یو ساعت خبرونه کې د لوبو نړۍ پروګرام هم لرو. خو در سره وړاندې د دې ساعت مهم او تازه خبرونه د بوریوال کاکړ نه وو.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکه، په اسلام آباد کې پولیسو 15 داسې کسان نیولې دي چې د ځانمرګو جیکټونه، لاسي بمونه او نور وسله ورسره وه. د پنجاب صوبې د وژل سوي گورنر سلمان تاثیر، د تښتول سوي زوی شهباز تاثیر د خلاصون لپاره په لاهور کې چاپی ول سوي دي، خو څه پرمختګ نه دی سوی. او د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د سوي ځانمرګ برید پړه سخت دریز اسلامي ډلې بوکو آرام پر غاړه اخیستې ده. اوس بشپړه خبرونه. په اسلام آباد کې پولیسو د یو حکومتي کارکونکو پر کور په چاپه کې 15 داسې کسان نیولې دي چې د ځانمرګو جیکټونه، لاسي بمونه او نور وسله ورسره وه. د اسلام آباد د پولیسو چارواکي وایي چې دا کور د سردار علي نومي کس دی چې اصلا د پېښور دی او د پاکستان د خزانه په وزارت کې د نائب قاصد په توګه دنده لري، چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په رخصتې دی. پولیس دا چاپه تیره شپه له هغه وروسته وهلې ده چې لومړی یې د اسلام آباد د اپارې په سیمه کې له یو هوټل څخه یو کس نیولی و چې وسله او بهرنۍ پیسې ورسره وې. د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی وژل سوي گورنر سلمان تاثیر، د تښتول سوي زوی شهباز تاثیر د خلاصون لپاره د لاهور د ماډل ټاون او ګلبرګ په ګډون په یو شمیر سیمو کې چاپی ول سوي دي، خو کوم پرمختګ نه دی سوی. د پنجاب گورنر سردار لطیف کوسا پر وزیر اعلی شهباز شریف نیوکه کړې دي او غوښتنه کړې ده چې د تښتول سوي شهباز تاثیر د خلاصون لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي. وزیر اعلی شهباز شریف هم په دې لړ کې د لوړی کچې غونډه کړې ده او د تښتول سوي شهباز تاثیر کورنۍ ته ویلي چې نوموړی به ډېر ژر راخوشې کړل سي. شهباز تاثیر پرون سهار د لاهور په ګلبرګ نومي سیمه کې هغه وخت وتښتول سو چې د خپل کار ځای ته روان و. دا تر اوسه نه ده معلومه چې هغه چا تښتولی او ولې تښتولی. نن سهار په کوهاټ کې نامعلومه کسانو د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر له تښتولو وروسته وژلی دی. پاکستانی رسنۍ ډان او جیو لیکي چې پخوانی کرنل شکیل خان د سهار له لمانځه څخه کور ته روان و چې اوس نامعلومه کسانو وتښتاوی او بیا یې مړی وموندل سو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دوه ورځني رسمي سفر دا وخت په سعودي عربستان کې دی. د ولسمشر د وندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی سعودي عربستان ته د هغه هیواد د پاچا شاه عبدالله په بلنه تللی دی. خبر پاڼه زیاتوي شاغلی کرزی به د سعودي عربستان له پاچا شاه عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو خبرې کوي. د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د سوي ځانمرګ برید پړه اسلامي سخت دریځ ډلې بوکو حرام پر غاړه اخیستې ده. دا ډله په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې وسلواله څانګه ده. په روم په رامنځته سوي د پېښې کې شاوخوا 13 تنه ووژل سو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې پېښې غندنه کړې ده. بان کی مون وای دا پر هو خلګو یو برید دی چې خپل ژوند د نورو خلګو د مرستې لپاره وقف کړی وي او موږ د دې ویرونکي برید په کلکه غندنه کوو. بل پلو د نایجیریا ولسمشر ګوډلک جوناتن هم د ملګرو ملتونو پر دفتر ترسره سوی د ځانمرګې برید یو شرمناک عمل بللی دی. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ امر کړی دی چې د دې ښار له ځینو سیمو څخه دي په ډله ییزه توګه خلک ووځي او د ترانسپورټ نظام دی وتړل سي. دا خبر تر دې مخکې ورکړل سوی دی چې د آیرینا په نامه طوفان نیویارک ته ورسیږي، مایکل بلومبرګ ویلی دی چې تر دې وړاندې خلکو ته داسې خبرداری نه دی ورکړی او اوس به یې هم نه وای ورکړی که د هغه په خبره دا طوفان جدي موای. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له امریکایانو څخه غوښتي چې د اټلانټیک سمندر پر غاړه اوسېدونکي خلک دي د طوفان تر رسېدو مخکې ووځي.
I cannot stress this highly enough. If you are in the projected path of this hurricane, you have to take precautions now.
ولسمشر اوباما وایي زه تر دې زیات ټینګار نسم کولای که چیرې تاسو د دې توپان په مخ کې یاست نو له اوس احتیاطي ګامونه پورته کړئ. انتظار مه کوئ، ځنډ مه کوئ. موږ ټول د شو تمه لرو خو موږ باید د بدو حالاتو لپاره هم تیار اوسو. د ولسمشر باراک اوباما الفاظ. د ایران پاناما د طوفان دا وخت د باهامامین ټاپوګان ځپلی دی او د اټکل له مخې به نن شمالي کارولینا ته ورسیږي او بیا به واشنگټن ډی سي، نیویارک او بوسټن ته مخه وکړي. ریپورټونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس په لارو کوڅو او روغتونونو کې په لسګونه مړې پراته دي. دا کسان د معمر قذافي د پلوي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې وژل سوي دي. د ریپورټونو له مخې دا نه ده معلومه چې د وژل سوو کسانو شمیر څومره دی او دا کسان د قذافي ځواکونو او کیاغیانو وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې یاغي ځواکونه پر ترابلس د واک لا ټینګولو او د معمر قذافي په لټه کې دي. د معمر قذافي د اوسېدو ځای له هغه وروسته نه دی معلوم چې یاغیانو یې د تېرې سې شنبې په ورځ پر کور یرغل وکړ. د معمر قذافي مخالفو یاغي ځواکونو او نیټو د هغه پلارنی ښار سرت ته پاملرنه زیاته کړې ده. د دې ښار په اړه ویل کېږي چې د معمر قذافي د ملاتړو وروستی مرکز دی او یاغیان یې پر لور په پرمختګ کې له مزاحمت سره مخامخ سوي دي. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو نوم خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول او اوس په روانه خبرونه کې. د پاکستان د پنجاب صوبې وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر د لټون لپاره پولیس چاپی وهلی دي او د صوبې موجوده گورنر لطیف خوسا غوښتنه کړې ده چې شاباز دې زر تر زره خوشی کړی شي.
میں تقاضا کرتا ہوں کہ جو ہے شہباز تاثیر کو فل فور
په ناخې کېم کې د مومندو څخه بې کوره شوي خلک د حکومت نه شکایت کوي. یو کس په دې اړه وایي،
هر څه ملاوېده، واوره ملاوېده، تیر نیر ملاوېده، دلته خو بس هر شی ګران دی. په دې یو جوړه ده، په دې چپاړي دي، هغه کال نه کېږي راوړي ځان سره بتاته دي، نور گزاره کوم.
د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید وای د بې کوره شوي خلکو ستنېدل شروع شوي دي.
د ډېرې غټې انساني المیې نپس او د راه نجات د کامیاب اپریشن نپس هغه خلک چې د دې اپریشن د وجه نه وتي وو هغې واپسي باقاعده طور باندې شروع سوی ده.
اونیس پروګرام د لوبو نړۍ هم د دې خپرونې برخه ده. اورېدل یې مه هېروئ. له مشال رډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت، د پخوانی د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شاهباز تاثیر د تختولو پلټون لپاره یو مشترکه کمیټي ټیم جوړ شوی دی او د پنجاب پولیس د وینا تر مخه د ملزمانو پر ضد پلټنې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار انیس اجمل په دې رپورت کې راکوي.
د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر زوی شہباز تاثیر چې تیر ورځ نامعلومه تنانو تختولې دي، د هغې پلټونو لپاره یو مشترکه ټیم جوړ کړی شوی دی. د لاهور ایس ایس پی انویسټیګیشن عبدالرزاق چیما مشال ریډیو ته وویل چې د پلټونو دغه ټیم د شہباز تاثیر دوه محافظ پولیس والو نه پلټنې هم کړې دي. په دې اړه هغه زیاتوي،
زما په حساب سره موږ په ساينسي طریقه کار کوو او د الله شکر دی په صحیح طریقې سره موږ روان یو. د شہباز تاثیر د تختولو په پیخه کې پرمختګ شوی دی خو موږ مطبوعاتو ته پوره معلومات نشو ورکولی. البته چې د شہباز تاثیر د ډرایور نه موږ ته کوم معلومات ترلاسه شوي دي، د هغې په مطابق موږ خپلې پلټنې شروع کړي دي. بله دا خبره هم غلطه ده چې موږ شہباز تاثیر له سیکیورټي نه و ورکړی.
بلخوا د لاور سی سی پی او احمد رضا طاهر د شہباز تاثیر د تختولو او سیکیورٹی په اړه مطبوعات ته صدا سی وایي.
ان کے ساتھ ہماری جو تھی دو ہر وقت الیٹ کے جوان رہتے تھے.
شہباز تاثیر سربا زمونږ د ایٹ فورس دو ځوانان لیاقت او شرافت هر وخت موجود. بل مونږ د دوی کور ولا هم سیکیورٹی ور کړی و. د دې پیښې وروسته د لاهور په ټولو لارو ناکبندی کړې شوې ده او سرچ اپریشن هم روان دی.
یاد دی وی چې شہباز تاثیر تیر ورځ د لاهور سیمې ګلبر کې نامعلومه تنانو هغه وخت او تختولو کله چې هغې په خپل گاډی کې دفتر ته روان وو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا تاسو واوریدل چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی چې نامعلومه تنانو تختولې دي، د هغې لپاره د پلټنو لپاره یو مشترکه کمیټي ټیم جوړ شوې دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پنجاب د وژل شوي سلمان تاثیر د تختول شوي زوی شاباس د لټون لپاره پولیسو په لاهور ښار کې چاپی وهلې دي، خو د نوموړي په موندلو کې کامیاب شوي نه دي. شاباس تاثیر د جمعې په ورځ نامعلومه وسلوالو کار ته په تلو پر وخت ته تختولې دي. د پولیسو د چاپو او نور حکومتي ګامونو په اړه من همکار د اسلام آباد نه ریاض مساخیل خبري.
لاہور کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د پنجاب گورنر لطیف کوسا په مسلم لیگ نون نیخ پنی غټکونه وکړه او وی ویل چې پنجاب کې د ډاکټرانو او نورو اعلی افسرانو سره څه سلوک شوی دی چې عام سړی باید د ختمه وکړي. د گورنر وینا وا چې پنجاب حکومت نه خو خپل گورنر ته تحفظ ورکړو او نه د هغه کورواله ته، او په رڼا ورځ د سلمان تاثیر سوی چاو تختولو. نوموړي زیاته کړه،
میں تقاضا کرتا ہوں کہ جو ہے شہباز تاثیر کو فل فور
زه غوښتنه کوم چې شہباز تاثیر دې زر تر زر را پیدا کړي او د هغه په تختونه کې چې کوم خلک ککړ دي یا یې ورسره مرسته کړې ده هغه دې هم گرفتار کړي شي. پنجاب حکومت دې زموږ د مفاهمت د پالیسۍ نه غلط مطلب نه اخلي. زه خپل مشوروالۍ نه هم خواست کوم چې پنجاب کې دې په خپل پالیسۍ نظر ثانی وکړي.
د یادونې وړ ده چې د وژل شوي پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شہباز تاثیر نامعلومه وسلوالو هغه وخت د لاهور ګلبرګ سیمینا او تختولو کله چې هغه د خپل کور دفتر ته وانو. د شہباز تاثیر په تختونه ولسمشر اسف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سخته اندېښنه ښکاره کړې ده، او دوانو مشرانو د شہباز تاثیر د کور ول سره په ټلیفون خبرو اترو کې د خپل خوا د پوره پوره مرسته او د شہباز تاثیر د زر تر زره بازیابې تسلی ورکړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوردونکو، د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. په کورما ایجنسی کې د فوزی عملیات وروسته د بیکور شو خلکو د ستنیدلو لړۍ روانه ده، او د حکومت په وینا نن شاوخوا د 1500 کورونو د ستنولو پلان لري. بلخوا ځای خلک شکایت کوي د حکومتي داوو سربیره هم په سیمه کې د اطمینان وړ امنیت نشته. له هنګو څخه د طارق اورغزی رپورت ته وښو.
منځنی کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف د اپریشن د ختمې دونه پاس د زپلو خپلو سیمو ته د وبسې د عمل د شروع کېدو نندریا مورز ده. قبایلی سیمو د ترقی لپاره په سیمه کې سرکاري اداره فاټر ډیولپمنټ منیجمنت اتارټي مشر مجاهد علي د وینا تر مخه چې تر اوسه 215 خندانونه خپلو سیمو ته په کامیابۍ سره ورسېدل. نوموړي زیاته کړه چې په لومړۍ مرحله کې د زوی مشکو متاثرین به په ګواکي سیمه کې بیا ابادول شي. مشال لډیو سره د خبرو کولو په وخت مجاهد علی دا هم ویل چې خپل مرزه سره واپسی کوونکې متاثرینو ته به حکومت لخوا درنه وخت ورکول شي.
لکه څنګه آرمی ډیکلیئر کړی و نن مو پروګرام دی کوم گواکی شپږ پنځوس خاندان دي، ان شاء الله هغه بلن زی شش مقام نه مو ورته گاډی رډی کړی دي. آرمی کنوای به ور سره ای مو ایف ڈی ایم ای طرف ششو نه یو واټ هب لگولے دے هلته کې مو میډیکل کیمپ ورته لگولے دے چې مو سره رجسٹریشن شوی دی او چاته مو
د چارواکو لخوا د دغو داو وروسته چې د عملیاتو په وجه ټوله سیمه د ترهګارې څخه پاکه کړی شوې ده، او قبایل به اوس خپلو سیمو کې په سکون سره ژوند تیروي. خو بلخوا مقامی خلک وایي چې په سیمه کې د وسلوالو خلاف د اپریشن د شروع کېدو وروسته په زرګونو خلک خپلو خپلوانو او یا په کرایي کورونو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول، خو له دوه میاشت تیرېدو نه پس اوس هم د حکومت لخوا د متاثرینو هیڅ امداد نه دی شوی. د سیمینا ملک عبدالولی خان متاثرینو ته د مشکلاتو حالات په حقلا مشال لډیو ته صدا سي اویل
شرزي قوم او د ازوي مخقوم کې منډان و غیره د سي قومونه شوم لکه منتول قوم شو منتو شو ا خلکو ته پورې ديږي کې په لکو کې پرته دي وغه پټ سخت مشکل کې دي دا هو ته پورې هیڅ امداد نه شوي مو حکومت دا غوښتنه کوي چې دغه خلکو د خو پورا پورا امداد وشي او دغه سره د امرسته وشي او د کلو کې څوک پرته خل دي دوه د راشنه ورکړ شي مخته ی دروغلو هیڅ وزریای نشته د سره په سره دغه د حکومت سرګری سره مو سره امداد وکړي
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه د نور متاثرینو کوم چې خپل خپلوانو او یا په کرای کورونو کې اوسېږي امداد نه دي شوی نو په سیمه کې فاټا ډیولپمنټ مینجمنټ اتارټي مشر مجاهد علي اویل چې په دورانی کیمپ کې زپلو ته ټوله اسانه ورکړل شوې دي او د فاټا ډیولپمنټ مینجمنټ اتارټي لخوا د زپلو د بیا اندراج کېدو عمل وروسته د دغو متاثرینو امداد به کیږي یاد دی چې دې کال د جولای میاشت په دریمه نیټه په منځني کور ایجنسی کې د وسلوالو خلاف په باقاعده توګه فوزي اپریشن شروع شوی و چې له امله په زرګونو خلک د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور شول طارق اورگزے مشال رډیو کورم ایجنسی
قدر من اوریدونکو تاسو اوریدل د کورم ایجنسی چې کوم د کډوالو ستونزې به اوس تاسو پام را ګرځو د سویلی وزیرستان د کډوالو ژوند ته هم د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید ویلی دی چې د فوزی اپریشن وروسته لوی شمیر بې کوره شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي دوی زیاتوي چې دا وخت په ایجنسی کې د بحالۍ کارونو دوام لري خو ډېر زر به د بیا ودانۍ کارونه پیل کړي نوموړي په ډېره اسماعیل خان کې میش د مشال له همکار سیلاب مسعود سره مرکه کړي او په سر کې پوښتل شوي دي چې د فوزی اپریشن وروسته هلته اوس د امنیت وضع څنګه ده د هغه جواب
د امن په حواله سره بزه دومره مختصرا هغه درته وکم چې د ډېرې غټې انساني المیې نفس او د راه نجات د کامیاب اپریشن نفس په دې شته وخت کې کتور ته وګوره د ټولو نه چې کوم امپورټنت فیکټر وو هغه خلک چې د دې اپریشن د وجه نه وتی وو هغه واپسي باقاعده تور باندې شروع شوی دا یو کنسیډربل پورشن چې ورته ویلې سي هغه علاقې ته د هغه خلک چې کوم د ایډی پیس په شکل کې نور ضلعو ته تللي هغه اوس واپس شوي دي
پس ولی وزیرستان شد تراګرای په خلاف د راه نجات دوه نیم کالا اپریشن په دوران کې حکومت د ترکیاتی عمل په حواله سره سا اقدامات کړی دي
په دې اشته وخت کې زدا غنم چې د فوجي یو کامیاب اپریشن نه پس موږ په دې پوزیشن کې یو چې د امن واپسی ممکن سوي دا نو شوی نو وسو ورپسې دي او که تاسو وګورئ موږ د کیډټ کالج د پارا یو کامیاب جرګه د تاسو د مسعود مشرانو سره وکړه او غي په یو خل باندې مشتوې چې د موږ په دې علاقې کې چې په کم ځای باندې تاسو کانر دو موږ به امن نه وسد کنه در سره وایو او زه دا غنم چې دا ډیر غټ اهمیت لري په دې شته وخت کې ځکه چې په نورو ایجنسیو کې کوو ګورې نیو یو کیډټ کالج شوایدا خو د مور د علاقې د جنوبي وزیرستان د مشرانو دا غټه وکړه چې په دې شته وخت کې دوه کیډټ کالجز دی ځانته تینا راوړل نور چې کوم د روټین ډیولپمنټ تا شارټ اف ای ڈی پی هغه لګیا دا چې کوم د مور سکیورټی ایجنسی زم انډرټیکي لګی دی کوم ایریاز چې اوپن شول باغی کې باقاعده تور باندې چې کوم د ریهابلیټیشن فیز دا هغه آن دا او د ریهابلیټیشن ایمیډیټلی ان شاء الله یو پراپر ریکنسټرکشن او دی چکه ماغه ډیولپمنټ پروگرام دا او پلان دا اب هم سره ور سره انفولد کیږي
د موجوده حالاتو په واجه د مسعود کا باجانو په سیمه کې څلور زره طالب علمون در په در شوی او څلور سو نه زیاتې تعلیمي ادارې بند دي په دا اولې سره حکومت سم تبادل انتظامات کړی دي
تقریبا یو میاشت مخکې ما په خپل باندې د کوټکی پورې لاړلو التمو د جی سی صاحب مر سره او د نورا مشرانو مر سره او د خپل د قوم چې کوم مشران چې اوس واپس شوی دی ایڈی پیز لغی سر مو باقاعده تور باندې تجربه وکړل او هغه ایریاز چې هغه مکمل تور باندې بحال شوی دی په هغه کې موږ سکولونه باقاعده تور باندې شروع کړل دا خبر هم زه تاسو سره شیر کوم چې د کوټکی او د کوټکی نمخې علاقې پورې چې سمر سکولونه دي پرایمری سکولز او سیکنډری سکولز او هایر سیکنډری سکولز نو ضروري نه و چې صرف دغه علاقې ماشومان دې پدې کې او ته واپس یو کې هغه علاقې چې ورسره ورسره نور علاقې دي کې دغه ماشومان دلته راځي نو په باقاعده تور باندې کوموډیټ کیږي او هغه اکوموډیټ شوی دی ان شاء الله
دا سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ چې زمنګ همکار سیلاب مسعود سره مرکه کوله
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو
مشال
السلام علیکم
دا مشال
مشال رادیو
00 سالور 20 22 یو یو دوا سالور یو دوا یو فندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی
قدرمن اوردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د فرانس پریس خبری اجانس په قبایلی سیمو کې د القاعده ډلې د بهرنو جنگیالو او نور برتی کوونکو کسانو باندې یو رپورت برابر کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې دا ډله داسې کسان برتی کوي چې په اسانۍ سره پرې د ترهګرو د ملګرتوب شک نشي کېدی. بشیر ګواخ د رپورت غټ کې دروي.
د فرانس خبری اجانس لیکلی چې پر افغانستان د امریکا لخوا لس کال وړاندې شوي برید څخه تښتیدلی د القاعده مشرانو د پاکستان په شمال غربي سیمو کې خوندي ځایونه موندلي او د داسې کسانو په برتی کولو لګیا دي چې په اسانۍ سره د ترهګرو په توګه نشي پیژندل کېدلی. د اجانس په وینا همدغس یو کس ابو سلمان دی، هغه چې ګیره یې خریلې ده، ویښتان یې ښه سم ګمونځ کړي. له کلونو کلونو راهیسې په پاکستان کې له ډېرې کمې ویرې سره د القاعده لپاره لوجستیکي مواد برابروي. کله چې ابو سلمان شمالي وزیرستان ته پر لار کوم چک پوسټ ته نږدې شي، نو د ګاډۍ موسیقي تیزه کی او سیګریټ ولګي. د اجانس په وینا ابو سلمان یو بله طریقه هم کاروي او هغه د ځان سره د یو انګریزي اخبار ښودل دي چې په پاکستان کې د یو سیکولر کس نښه ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبری اجانس په وینا د القاعده د 13 کلن غړي ورسره په پېښور کې په بدل نامه خبرې کړې. هغه په ښکارا د ګاډو د کاروبار کوونکي په توګه کار کوي. دا کار نوموړي ته موقع په لاس ورکوي چې په اسانۍ سره ګاډي بدل کړي او په دې توګه د امنیتي ځواکونو او ډرون له نښه کېدو څخه بچ شي. په رپورت کې راغلی چې ابو سلمان یو انجینر دی او په 2008 کال کې په افغانستان کې د کار کولو په مهال القاعده ډله کې ځکه شمولیت اختیار کړ چې په وینا یې د امریکا کړو کارونو هغه ته ډیر درد رسوه. هغه فرانس پرس خبری اجانس ته ویلي چې نوموړي ته د القاعده ډلې په مشرقي افغانستان کې ابتدایي عسکري ټریننګ ورکړ او وروسته د لوجستیکو موادو د برابرونکي په توګه وګمارل شو. په پاکستان کې د القاعده لخوا د دغه سی برتی کوونو او شتون په اړه یاد اجانس ته یو څېړونکي زاهد حسین ویلي چې که څه هم دا ترهګر ډله له افغانستان ویستل شوې، خو په پاکستان کې ډېره قوي شوې ځکه چې دلته ورته د امریکا خلاف د نظریاتو لرونکو په منځ کې ملاتړ حاصل دی. فرانس پریس خبری اجانس لیکلی چې په شمالي وزیرستان کې د افریقي، چچنیا، ازبکستان او غربي هیوادونو جنگیلي شتون لري چې د افغانستان او مرکزي ایشیا د لارې ورسېدلې دي. په دوی کې ځینې کم عمر او بې تجربې کسان ونیول شي، خو ځینې نور بیا خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. ابو سلمان چې د قبایلي سیمو علاوه د پېښور، اسلام آباد او لاهور ترمنځ ګرځي را ګرځي، چې دوی د نیول کېدو له ویرې انټرنیټ او ټلیفون ډېر کم کاروي. هغه د القاعده لپاره د سودا اخیستلو په ترڅ کې وایي چې په جنگیالیو کې د ریډ بول په نامه د انرژي جوس ډېر زیات مشهور دي. په رپورت کې د ابو سلمان لخلې ویل شوی چې که څه هم د القاعده اکثر غړي بهرنیان دي، خو په دې وروستیو کې ډېر زیات پاکستانیان غواړي چې د دې ترهګرې ډلې برخه شي. د فرانس پریس خبری اجانس په دې رپورت کې وړاندې لیکل شوی چې بهرني جنگیالي په شمالي وزیرستان کې د ځایي خلکو د لورګانو سره ودونه کوي او په اسانه نه پیژندل کیږي. د فرانس پریس خبری اجانس د ځایي قبایلي خلکو لخلې لیکلي چې د القاعده او طالبانو له وجې ډېر قومي مشران وژل شوي او قبایلي ژوند ډېر زیات متاثر شوی دی. خلک په ودونو کې هم موسیقي نشي غږولی او په ځوانانو یې اغیز دومره ډیر دی چې د ترهګرو سره له یو ځای کېدو علاوه بل څه نشته. د امریکایي ویب سایټ د لانګ وار جورنال کې راغلی چې د امریکا په ډرون بریدونو کې د القاعده او طالبانو 2000 جنگیالي وژل شوي، خو ابو سلمان وایي چې وژل شوي کسان اکثره طالبان وي چې ډیر زر یې تشه د نوو کسانو په برتی کولو سره پوره کیږي.
بشیر ګواخو چې د خبری اجانس یو مقاله غټ کې تاسو ته دراوړو.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ترمیمی بل لاسلیک کړی دی چې تر مخه به په سنټ کې اقلیتي غړو ته 400 ورکړل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د ایوان صدر د ویان فرت الله بابر د وینا سره سم برنی ایوان یا سینټ کې اقلیتونو ته د نمائندګۍ ورکولو مقصد د غیر مسلمو احساس محرومی ختمول دي، چې دا شان د ملک په پرمختګ کې اقلیتي رولي هم خپل کردار په خشان تر سره کړي. د فرت الله بابر وینا وا چې د سینټ د غړو د ټاکنې په قانون کې ترمیم د 13 آئینی بدلون پر وړاندې کړی شوی دی. سینټ کې د اقلیتونو د پاره د چوکۍ بلولو عمل د قومي هماهنګۍ وفاقي وزیر او اقلیتي غړي اکرم مسیګل ډیر اوستایلو او وی ویل چې د سره بعد د ملک دننه د جوړجاړي عمل ته و دورسی. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړی وی
سینیټ
کې مخکې د اقلیتونو چوکۍ نوا اوس با د دې بل وروستو د څلور وڼو صوبو نه یو یو غړی سینیټ ته راشي. دې عمل سره به اقلیتي ورورولۍ د پاکستان په دواړو ایوانونو کې نمائندګي عمومي او کوم چې موجوده حکومت کوشش دی چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ جوړجاړی پیدا کړی شي نو دې ته به هم وده ورسي. او زه وایم چې د ملک د ترقۍ دپاره دا یو ډیر ښه ګام دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ دپاره د اقلیتي ورورولۍ غړي آصف بټي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې سینیټ کې د دوی دپاره د آواز پورته کولو څوک نه وو او اوس به سینیټ کې هم د دوی نمائندګي پیدا شي. نوموړي زیاته کړه
د ډېر ښه خبره ده چې سینیټ کې یو مینورټي ممبر وي ځکه خو دا څو مسلې صوبای اسمبلی کې او قومي اسمبلی کې داسې بلونه راتلو هغه بیا ریجیکټ کېدو داسې هغه سم فیور نه کېدو دا چې مینورټي ممبر دلته سینیټ کې هغه موږ 100% شور وو چې دغه مینورټي ممبر دغه مینورټي حواله سره کم بل راځي هغه فیور به کوي.
د ذکر وړ ده چې د تلسم آئینی بدلون نه وړاندې په صوبایي او قومي اسمبلی کې د اقلیتونو دپاره چوکۍ ټاکلې شوې وي په کومو چې به صرف د دوی غړي ټاکل کېدل. ولې د دې ترمیمي بل سره به اوس په سینیټ کې هم د اقلیتي غړو دپاره څلور چوکۍ بیلې کړي شي په کومو چې به د هرې صوبې نه د یو یو غړي انتخاب کیږي او د دوی ټاکنه به د صوبایي اسمبلی اقلیتي غړي کوي. د دې بل وروستو د سینیټ د چوکو شمېره د سلو نه په زیاتېدو یو سل څلورو ته ورسېده. د بل تر مخه به د سینیټ راتلونکي ټاکنو کې اقلیتي غړو انتخاب کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای سي 0332 533 3353. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د اس ام اس د لارې هم د مشال ریډیو سره خپل رائے شریک کړئ. په ناخې کمپ کې مش له قبایلی سیما مومندو څخه به کورشي به خلک شکایت کوي چې روجي نږدې پایته رسیدلې خو حکومت لا تر اوسه ډاډ ورته ورسره مرسته نه ده کړې. د مشال همکار شانواز ترغزي ناخې کمپ ته ورغلي له خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې.
د محمد ایجنسی په ناقی متاثرین کیمپ کې مشت بیکور ولس وای چې د روژې په میاشت کې هغه ته یو وار د خوراک لپاره غوښه ملاو شوه. حاجی جعفر د سوراندری بر محمد ایجنسی اوسیدونکي دي او په کیمپ کې ژوندون کوي. هغه وای عمر خان هم په کیمپ کې اوسیږي او وای دای اولنۍ روزه دا چې د بیکوري په حالت کې تیر شو.
بس هر څه کې تخریب خو دې تخریب ده چې زه به زیاده کنه څه شي او څه بارانونه وو څه حالات ټول خراب روزیم ګرمې وي او څه څه کې تخریب دې چې راشنه څه وسو هیڅ هم نه دی ملي شو درته چې کوم څه ملي شو دی هغه وړه او وړي او دال چې کوم دی مخ چې کوم ملاوي ګما ملاوي شوې دي پیدا غي نه رسته مخ کې رسته هیڅ نه ملاوي.
رحمان الدین مولوی روژه یې بس په خیمه کې تیر کړه. د کور روژه او د کیمپ پروژه کې خو ډیر فرق وي.
ډیر فرق دی ګل مو ته څه وایي ګره مو چې د غاړې کوم جواب را وایي دا فارې کې نو څه بلاله کې یو دی څو غلس نه راځي راځه کور جوړه غاړې چې جامه ما خوې کړه ځان خو ځان ما بدل لګي کړه کور را څو خدای چې ما شي ما نو خوې را غونډې وو نه بل ترغیب ترغیب باندې یو دی بل دی هله کار یو دی باندې جامه نشته دی غاړې جامه را وایي دا بزان را.
گلزرین هم یو بل تند چې په کیمپ کې اوسېږي او هغه وای حکومت هغه ته صدا سي نه دی ورکړي چې چیرته د هغه روزه په خطر شوي وي.
ډیر فرصت راغلی ډیر فرصت راغلی لګنه چې ډیر راغلی هغه په کاله وه هر شی ملاوي ده واوره ملاوي ده سیر نیو ملاوي ده دلته هو بس هر شی ګران ګران دی پته پته
د کیمپ انچارج جمال خان چې د فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټی لاړه ټاکلې شوې ده وای غوخه په پیکج کې شامل نه ده او نور د معمول د مطابق ولستا خپل خوراک ملاویږي
دا ولس په غوښتنه خبوي که په کیمپ کې هغوی ته صرف ته ژوند تیرولو دپاره سامانونه ورکړل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوردونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. بریوال کاکړ سټوډیو ته را رسیدلې دي. راځي چې ته خبرونو لنډیز واورو.
په اسلام آباد کې پولیسو 15 داسې کسان نیولې دي چې د ځانمرګو جاکټونه، لاسي بمونه او نور وسله ورسره وه. د پنجاب صوبې د وژل سوي گورنر سلمان تاثیر د تښتول سوي زوی شهباز تاثیر د خلاصون لپاره په لاهور کې چاپی ول سوي دي، خو کوم پرمختګ نه دی سوی. افغان ولسمشر حامد کرزی په دوه ورځنی رسمي سفر د وخت په سعودي عربستان کې دی. د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د سوي ځانمرګ برید پړه سخت دریځه اسلامي ډلې بوکو حرام پر غاړه اخیستې ده. د نیویارک چاروال امر کړی دی چې د طوفان د خطر لامل دی د دې شهر له ځینو سیمو څخه په ډلیز توګه خلک ووځي، او ریپورټونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې طرابلس په لارو کوڅو او روغتونونو کې په لسګونه مړي پراته دي.
قدرمن اوردونکو، بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو وس وخره رسیدلې دي. مقامی ورسپانو ته د کتنې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله مقامی ورسپانو ته کتنه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
ورسپانه جنگ پخپلی اداري کې لیکي چې پنجاب وزیر اعلی میاں شهباز شریف د کراچۍ دورې پر مهال ویل چې کراچۍ کې د امن نه بغیر پاکستان په معاشي توګه ترقی نشي کولای، او وخت راغلی دی چې د ملک د نقصان نه بچ کولو لپاره د هر یو تن خواکه سیاستدان وي، بیوروکریټ وي، جرنیل وي یا جج، د هغوی احتساب کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې ډېر د افسوس وړ مقام دی چې کراچۍ کې حالات دومره خرابېدو باوجود حکومت تر اوسه په آپریشن کولو کې د تاخیر نه کار اخلي. حکومت که د اولې ورځ نه د ترهګرو په ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کړی وي، نو قریبا د 2 کروڑ آبادۍ په دې ښار کې به نن حالات داسې نه وي. ورسپانه لیکي چې سیمه کې د هدفي وژنو او قلنګ اخستونکو په ضد حکومت سم موثره کاروایی ونه کړه، او دا وجه ده چې کراچۍ ښار نه تاجران او صنعتکاران د نورو ملکونو رخ کوي. دې نه علاوه ترانسپورټ شعبې سره تړلي خلکو هم خپل کاروبارونه بند کړل. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې صنعتکارانو او تاجرانو لخوا سرمایه کاري نه کولو له وجې نه صرف ګرانی بلکې بیروزګاری کې هم تر ډېره حده اضافه شوې ده. دې نه علاوه یو شمېر غیر ملکیانو خپل د کراچۍ دورې هم منسوخ کړي دي. د حالاتو باوجود اوس هم که حکومت د بیانونو په ځای صحیح مانو کې عملي ګامونه پورته کړي، نو لري نه ده چې دا صنعتکاران، تاجران او غیر ملکیان به نه صرف بیا کراچۍ ته راشي بلکې خپله سرمایه کاري به هم دلته وکړي. ورسپانه اکسپرس په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې په مختلفو ځایونو کې سیلابونه هم راغلي دي، او د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې د اوبو چپې مکمل کلی تباه کړو. ورسپانه لیکي چې هر کال د پشکال بارانونو لوجه راتلونکو سیلابونو نه په لویه پیمانه نقصان کیږي، خو د دې باوجود حکومت بیا هم سداسي ګامونه نه پورته کوي چې راتلونکو کې دا نقصانات کم کړي. ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت که په مختلفو ځایونو کې واړه واړه ډیمونه جوړ کړي، نو نه صرف دا اوبه به پکې ذخیره کړي بلکې خلک به ترې د ځاني او مالی نقصان نه هم بچ شي. ورسپانه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ښار صفایي نه کېدو او نکاسیاب صحیح نظام نه کېدو لوجه پېښور د مسلو ښکار دی. د اولس فریاد باوجود متعلقه ادارې د ښار صفایي سترای په حق لا هیڅ ګامونه نه پورته کوي. ورسپانه لیکي چې تیر ورځو کې کېدونکو بارانونو لوجه خار دی او تا تالاب منظر پیش کو گنده اوبه د خلکو کورونو ته ورنوتی چې له وجې خلک نه صرف د مشکلاتو سره مخ وو بلکې مختلف قسمه بیماریان ترې هم خورې شوې. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت خو ډېرې دعوې کولې ولی یو باران د دوی ټول رازونه را برسېره کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
قدر من اوردونکو اوس وخت رسیدلی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی هوفټنګټن پوسټ او د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیشن د پاکستان او د امریکا په اړیکو مقالې خپرې کړې دي. د هوفټنګټن پوسټ په مقاله کې کریسټین فیر لیکلی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ځکه ترنګلې دي چې دواړه خپل خپل ستراتیژیکی ګټه پر مخ بوتل غواړي. د نیشن ورسپانې په ادارې کې لیکل شوی باید پاکستان د امریکا پر ځای د چین سره خپل اړیکی پیاوړې کړي. شاین بونیری مهم ټکی دراوروي.
کریسټین فیر په خپل مقاله کې د ستمبر 11 د پیښو وروسته د امریکای او پاکستان په اړیکو باس کې یو لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زکه ترنګلې دي چې دواړه خپل ستراتیژیکی ګټې پر مخ بوتلل غواړي. واشنگټن لپکار دی چې د پاکستان د فوج سره د افغانستان په جنگ او فوزی تربیت کې مرستو له دوام ورکي او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د فوج امداد وکړي. امریکا باید د پاکستان د طاقت ولسی مرکزونه هم قوي کړي او د پارلیمان د غړو په صلاحیتونو کې د ډیروالي لپاره کار وکړي. په دغه لړ کې امریکا د پارلیماني هیوادونو او نړیوالو ادارو لکه یو این ڈی پی نه مرسته ترلاسه کولی شي. لیکوالا وړاندې لیکي باید د صوبو په کچ د پارلیماني صلاحیتونو د قوي کولو لپاره د وسایلو په ورکولو توجه ورکړي شي. دغه شان د پاکستانی ادارو د لا مضبوطولو لپاره پولیسو ته د تربیت په مت کې مرسته ورکړي شي. کریسټین فیر لیکي د پاکستان عدلیه هم استحکام نه لري او ججان نه خو ښه تنخواه لري او نه پوره امنیت چې لکه بلې دوی د لوړ کچ په جرمونو او ترهګرۍ په پیښو کې په ککړو خلکو لاس نشي ورچولی. دغه شان پاکستان ته د روزګار پیدا کولو لپاره د کاروبار د موقعو ضرورت دی. یوازې په مالی مرستو دغه معامله نشي هواریدي. تر اوسه په امریکا کې د دې خبرې مزاحمت شوې ده چې پاکستان ته د په امریکا کې ټیکسټایل مارکیټونو ته رسائی ورکړي شي. په کار ده امریکا د پاکستان معاش خکول د هیواد د قومي سلامتۍ د پالیسۍ مهمه برخه وګرځي. لیکواله وړاندې لیکي امریکا باید د دې موقع نه فایده وچته کی او د یو مستحکم پاکستان لپاره د پاکستان د ولس د قوي کولو لپاره کار وکړي چې للارې به د هیواد په امنیتي او بهرنو چارو کې ولس اختیار ترلاسه کړي شي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیشن ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ستمبر 11 نوروستو په هیواد کې موجوده صورتحال د دې خبرې تقاضا کوي چې د هیواد پالیسو ته په سنجیدګۍ سره بیا کتنه وشي. د هیواد مشران باید په هغه ستونزو فکر وکړي چې د مغرب او خاص طور د امریکې لپاره د دوی د مینې د وجې مخ ته راغلي دي او داسې لارې دې وټاکي چې هیواد د دغه ستونزونه راوستي شي. ورسپانه وړاندې لیکي په سیمه کې د امریکې مقصدونه د هیواد د قومي ګټو سره ټکراو خوري او د امریکې د رویې نه ښکاره ده چې دوی کله د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي نو د پاکستان سره به څه معامله کوي. اوس وخت راغلی دی چې دغه ټولې نښې نښانې په پام کې ونیول شي او چین طرف ته توجه واړول شي چې په هر حال کې د پاکستان دوستي پاللې ده.
شاین بونیری او چې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې و
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدرمن اوریدونکو استاد پام را ګرځو یو بل نړیوال موضوع ته. په لیبیا کې یاغیانو ویلي ډیر زر به کرنل قذافی او د هغه د کورنۍ غړي ونیسي. د لیبیا عبوري کونسل د ډیپلوماټیکي حسي توندې کړي سو د حکومتي او انتظامی چارو د چلولو د دې هیواد منجمند یا کنګل شوی اساسي بیرته لاسته راوړي. نور تفصیل له واشنگټن نه هارون باچا راکوي.
رایټرز ایجنس په پایتخت ترابلس کې د لیبیا د یاغیانو د کمانډان کرنل هشام بوهیر لخلی لیکي چې وایي زمونږ کمانډویان هر ورځ د قذافی او هم یې د کورنۍ د خلکو د میندلو په عملیاتو کې بوخ دي چې وی ځانګړي کېته تا بیا په دغه حق لا د معلوماتو د راغونډولو او تنظیمولو چاره حواله کړل شوې دي. راپورونه وایي سربیره پر دې چې 13 ورځ د ترابلس په لارو کوڅو کې نسبتا آرامي ولیدل شوه د ښار په واټونو کې بیا هم پرتو د وژل شو تنانو لجسدونو د فضول موادو لډیرو او د اورانو ویجاړو لاړو گاډو لډانچو داسې معلومیده لکه چې دغلته یو خونړی جګړه هیله پایته رسیدلې وي. حمله ترابلس خار څخه د آزاد اروپا د ریډیو خبریال جیمی کرچک مشال ریډیو ته د یاد خار د جنگ ځپلې منظرې په حق لاس داسې وویل. جګړې تر ډېره ځایه سرته رسیدلې دي. دا اوس یوازې او یوازې یوې سیمې چې ابو سلیم ورته وایي ته راغونډې شوې دي. نن سهار چې زه د ترابلس په کوڅو کې په ګاډي کې ګرځېدم، په هر ډول دا په بشپړه توګه د پیریانو په یو ښارګوټي بدل شوی ښار دی. په لارو کوڅو کې په مشکله څوک په نظر راځي، سوای د چک پوسټونو له ساتونکو کسانو نه چې دغه پوستې بیا په هر دویمه کوڅه کې ودرولې شوې دي. زیاتره ځوانان سړي دي چې ټوپکونه او تماچې ورسره دي، یو هم دوی دي چې د ښار د یوې غټې برخې کنټرول سنبالوي. ښاغلی کرچک دغه راز د ترابلس د یو روغتون حال هم بیانوي چې وایي دغلته اګر چې مریضان یې په زیات شمېر کې ونه لیدل، ولې ډاکټرانو ورته وویل چې ورسره دارو درمل په ډېر کم مقدار کې پاتې دي. نوموړي د ډاکټرانو له خولې دا هم ویل چې دوی دا امتیاز نه کوي چې ټپي شوی تن د قذافي مخالف دی او که پلوي، خو بس دا چې علاج یې کوي. په داسې حال کې چې په نړیواله سطح هڅې توندې شوي ترڅو د لیبیا او بوري کامی شورا سره د نوي لیبیا د انتظامی، مالی او امنیتي چارو په سنبالولو کې مرستې وشي، راپورونه وایي افریقایي ټولنې یا د شورا د لیبیا د بوري حکومتي هسته په توګه له پیژندلو انکار وکړ. تیره ورځ د ایتوپیا په پلازمینه اديس ابابا کې د ټولنې په غونډه کې د لیبیا په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وشو ترڅو د خبرو اترو له لارې خپلمنځي مسلې هوارې کړي. په دې مهال د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما، څوک چې د قذافي له خواخوږو څخه هم ګڼل کېږي، وویل تر کومې چې په لیبیا کې جګړه کېدل دوام لري، تر هغې به دوی ونشي کولی بوري کامی شورا د لیبیانو د استازي حکومت په توګه وپیژني. په داسې کې کتونکي وایي د جنوبي افریقا د نړۍ د نورو غټو طاقتونو لکه چین، روسیا او برازیل په بلاک کې شاملېدل به چا چې وار له مخې د لیبیا په معامله کې د ناټو او لویدیځو هیوادونو پر ضد دریځ خپل کړی. د لیبیا د عبوري کامی کونسل لپاره به د دې هیواد شتمنیو ته لاسرسي ممکن چې له مشکل سره مخ کی. په ورته وخت کې د شورا مشرتابه که څه هم لاوازه نه ده چې کله به په ختیځ کې له بنغازي ښار څخه په رسمي توګه راووزي او ترابلس به د خپل فعالیتونو مرکز جوړ کړي، ډاډ څرګندوي چې وایي مسؤلیت اخیستنې ته چمتو ده. د دې اعظم څرګندونې د لیبیا د قومي انتقالي کونسل وزیر اعظم محمود جبریل تېره ورځ د ترکیې په ښار استنبول کې د دې هیواد له خارجه وزیر سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وکړې چې وی ویل دوی به لیبیایانو ته د ژوند د اسانتیاو د رسولو په موخه ډېر زر د عبوري حکومت په جوړونې کار پیل
کړي. حکومت انتقالیه
مونږ په راتلونکي وخت کې یو بوري حکومت سازو چې په کافي اندازه وسایل به ولري ترڅو د خلکو ضرورتونه ورپوره کړو، او باید داسې خامخا وشي هم کله چې مونږ د تیرو شپږو میاشتو دغه کړاوونو ته ګورو. راپورونه ښایي د پیسو نړیوال صندوق هم ویلي چې د لیبیا حالات له نږدې ساري او غواړي چې په نړیواله کچه پیژندل شوي د لیبیا د یو نوي حکومت سره یو ځای کار پیل کړي. هارون باچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی. اللہ
اللہ اللہ الازہر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د الازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کاروالي، او د زنګ ملکونو کې کم تعصب دی، دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر په هنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9 بجې او هر شنبه مازیګر 3 بجې د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ. الله الله
الله. قدر من اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخر رسیدلې دي. 19 پروګرام د لوبو نړۍ، دا پروگرام زمون همکار بوریوال کاکړ تاسو ته تیار کړی دی. نو قدرمن اوریدونکو، راځي چې د لوبو نړۍ پروگرام ته وښو.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې د لوبول اونیز خبرونه سره زبوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم، او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونې په لومړي رپورت کې باور چې د پاکستان د کرکټ لوبډله د زمبابوي په وړاندې لوبېدو ته د هیواد تر رسیدلې ده. لغه وروسته به واورې چې دا وخت د فوټبال په نړیواله درجه بندی کې هالینډ په 203 هیوادونو کې په لومړي نمبر دی. بیا بل کوټي څخه د سیمیز لوبو په اړه اونیز رپورت واورې او د خبرونې په پای کې د ډیر اسماعیل خان د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کوو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د کرکټ لوبډله د مصباح الحق په مشرۍ کې د سلر وشتورزو په دوره زمبابوي ته رسیدلې ده. د لوبډلې کپتان او روزونکي وقار یونس ویلي چې لازوان لوبغاړو څخه د شې لوبې تمه لري. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله مومند په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به د خپلې دورې پیل له سبا څخه په دوه ورځنۍ دوستانه لوبه کوي. د پنجشنبه په ورځ له لاهور څخه زمبابوي ته د روانېدو پر مهال د پاکستاني لوبډلې کپتان مصباح الحق ویل چې د هیله مند دی چې لوبډله به یې د زمبابوي په وړاندې ښه لوبه وکړي. چې له دې دورې څخه وروسته تلونکي کوچ او وقار یونس ته په ښه توګه د خدای پاماني وایي. د پاکستان د کرکټ لوبډلې روزونکي وقار یونس په 13 اونۍ کې اعلان وکړ چې د خپلو ستونزو له امله به د زمبابوي له دورې وروسته خپله دنده پرېږدي. مصباح الحق ویلی موږ د وقار یونس استعفا حیران کړو، خو موږ هغه ته احترام لرو او غواړو چې د زمبابوي سیریز د وقار یونس لپاره وګټو. د پاکستان د کرکټ بورډ د زمبابوي د دورې لپاره تجربه کار بالران لکه عمر ګل، وهاب ریاض او تنویر احمد په لوبډله کې نه دي شامل کړي، خو عمر ګل وایي چې پر دې سربېره به لوبډله کې د تجربې کمې نه ویني. هغه ویلی موږ د سهیل تنویر په شان تکړه بالران لرو او په نورو لوبغاړو کې ټول داسې دي چې په کورنۍ کرکټ کې یې د پام وړ لوبه کړې ده او د خپلو صلاحیتونو پر اساس ټاکل شوي، نو ځکه له دوی څخه تمه کیږي چې د لوبډلې پر بریالیتوب کې به خپل کردار ترسره کړي. زمبابوي ته د روانېدو پر وخت وقار یونس خبریالانو ته ویلي چې موږ د دورې لپاره ښه تیاری کړی دی، ټول لوبغاړي د ښې لوبې لپاره په تمه دي، نو هیله لرو چې دا به د لوبډلې لپاره ښې پایلې ولري. وقار یونس په لوبډله کې د شعیب ملک د شاملېدو په اړه ویل د هغه له راتګ سره لوبډله نوره هم مضبوطه شوې ده او هغه یو تجربه کار لوبغاړی دی. شعیب ملک له هغې وروسته په لوبډله کې شامل کړی شو چې د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC په غوښتنه د پاکستان د کرکټ بورډ په بهرنیو هیوادونو کې د هغه د جایداد په اړه د پلټنو تر پای ته رسیدو پورې له لوبډلې لرې کړی وو. د پاکستان د کرکټ لوبډله په داسې وخت کې د زمبابوي دوره کوي چې نه یوازې له نوو لوبغاړو جوړه ده، بلکې هلته زمبابوي هم له کلونو وروسته د بنگلاديش په وړاندې داسې لوبه کړې ده چې د کرکټ پوهان یې متاثره کړي دي. د پاکستاني لوبډلې کپتان مصباح الحق ویل دوی ته معلومه ده چې زمبابوي څومره پرمختګ کړي او د هغه په خبره دوی به یې لوبه له پامه نه غورځوي. پاکستان به د خپلې دورې رسمي پیل د ستمبر پر لومړۍ نیټه د کوربه هیواد په وړاندې له یوازنۍ ټیسټ لوبې څخه کوي. له هغې وروسته به دا دوه لوبډلې د یو بل سره درې یو ورځني او دوه شل اوریزې لوبې هم ترسره کوي.
زموږ همکار اسرار الله مومند و چې تاسو ته د پاکستان د کرکټ لوبډلې د دورې په اړه رپورت وړاندې کاوه چې دا وخت په زمبابوي کې ده. د فوټبال نړیوال شورا فیفا د فوټبال تازه نړیواله درجه بندی اعلان کړې ده چې هالینډ په لومړي نمبر دی، پاکستان پر 120 او افغانستان پر 120 نمبر دی. د دې درجه بندی په اړه نور حال پامیر ساحل درکوي.
د فوټبال نړیوال شورا فیفا د فوټبال تازه درجه بندی اعلان کړی ده چې هالینډ پکې پرمختګ او نړیوال اتل سپین پکې پرشات للی دی. له دې تازه درجه بندی سره سم هالینډ تر سپین چې تیر کال یې نړیوال جام ګټلی و لمخه شوی، یعنی پر لومړي ځای دی او ورپسې سپین پر دویم نمبر دی. جرمنی د تیرې درجه بندی په شان پر دریم نمبر ده او د انګلستان لوبډلې بیا 2 پوینټونه نور ترلاسه کړي او له شپږم څخه څلورم نمبر ته راغلې ده. د انګلستان د پرمختګ لامل دا بلل شوی چې برازیل له جرمنی څخه ماتې خوړلو وروسته په درجه بندی کې ښکته تللی دی او ګټه یې ورپسې د انګلستان لوبډلې ته رسېدلې چې اوس پر څلورم نمبر ده. دا ځل پاکستان هم د تیرې درجه بندی پرتله یوه درجه مخته تللی، یعنی اوس په 120 نمبر دی. په 1993 کې د فیفا د پیل شوې درجه بندۍ په ترڅ کې د پاکستان د درجه اوسط 108 پاتې شوې دي، خو په 1993 کال کې پاکستان د فیفا په غړو هیوادونو کې پر 122 نمبر وو. خو پر ځای د دې چې په لوبه کې د خوالي راوستو په مرسته پرمختګ وکړي، د پاکستان لوبډله له 122 نمبر څخه 120 نمبر ته راټیټه شوې ده. بل پلو د لسیزو جګړې ځپلې هیواد افغانستان دا وخت تر پاکستان یوازې 11 هیواد شاته پاتې، یعنی پر 101 نمبر دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په نړیواله کچه په 2003 زیږیز کال کې د فیفا په نړیواله درجه بندی کې ځای میندلی و چې هغه وخت پر 190 نمبر و، خو په تیرو اتو کالونو کې یې 9 درجه پرمختګ کړی دی. د یادونې وړ ده چې د فوټبال نړیواله شورا یا فیفا دا وخت ټول 203 رسمي غړي هیوادونه لري.
پامیر ساحل و چې تاسو ته د فوټبال د نړیوالې درجه بندۍ په اړه معلومات وړاندې کول. اوس به ولاړ سو کوټې ته او له هغه ځای څخه به د نیاز مساخیل په رپورټ کې واورو چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې په تېره اونۍ کې کومې لوبې ترسره سوې دي.
په کوټه کې د بلوچستان منی اولمپکس گیمز په لړ کې د منډې یا ریس مقابلې ترسره شوې. لوبه له هاکي سلورلارې شروع او پر بېنظیر پل باندې بشپړه سوه. په مقابلو کې 296 لوبغاړو برخه واخیسته. د لوبې په بشپړېدو سره علي رضا منګل اول، محمد داود کاکړ دویم او اسپندیا درېیم مقام ترلاسه کړ. په کوټه کې رمضان المبارک چیلنج کپ فټبال ټورنمنټ په لړ کې دوی خوندوري لوبې وسوې. اوله لوبه د چاند کلب کوټي او دهکان کلب کوټي ترمنځ وسوه. لوبه یو اړخیزه ثابته سوه او چاند کلب لوبه د 0 په مقابل کې په 3 ګول وګټله. دویمه لوبه د بلوچستان یونایټیډ گرین او یوت خیبر کلب ترمنځ وسوه. یونایټیډ گرین کلب لوبه د 0 په مقابل کې په 2 ګول وګټله. په سیوی کې ټوله سیوی د ای پی ایس بیډمنټن درې لوبې ترسره شوې. شهباز امین ملغانی، طلحه روف او سعد طاهر و خپلو سیالانو ته په ماته ورکولو سره خپلې خپلې لوبې وګټلې. د بلوچستان سپورټس بورډ په مرسته د روژې میله په کوټه کې روانه ده. په دې میله کې د والیبال لوبې هم ترسره کیږي. تیر ورځ په دغه لړ کې دوی لوبې ترسره شوې. اوله لوبه د پرنس والیبال کلب او کوټي ټایګرز ترمنځ وسوه چې پرنس والیبال په 2:25 او 5:25 پوینټه وګټله. دویمه لوبه د بولان والیبال کلب او حمزه کلب ترمنځ وسوه. دا لوبه بولان والیبال کلب په 5:25 او 6:25 پوینټه پر خپل نامه کړه. په کوټه کې ټولو کوټه ملک سرور خان کاکړ ټورنمنټ په لړ کې یو لوبه د امن کلب او سید کاونټي ترمنځ وسوه. امن کلب اول بیټنګ وکړو او په ټاکل سوي 14 اورو کې 199 رنز جوړ کړل چې پکې د بلال د 199 رنزو شپېره هم شامل وه. په ځواب کې سید کاونټي یوازې پر 15 رنز آوټ سوه. دغه رنګه امن کلب لوبه په 104 رنز وګټله. او د بلوچستان فوټبال اسوسییشن لړخه د 19 کالو نه کم هلکانو یا انډر 19 بوایز ټیم د ټاکلو لپاره آزموینې د روانې میاشتې سپتمبر پر 15 شروع کیږي. د فوټبال هر هغه لوبغاړی چې تر 19 کالو کم عمر لري له بلوچستان فوټبال اسوسییشن سره په دغه لړ کې تماس نیولی شي.
د مشال ریډیو له خبریال نیاز مساخیل څخه مو د کوټي د سیمې ځلوبو په اړه اونیز ریپورت اوریدي. او اوس د خبرونې په پای کې د ډیر اسماعیل خان د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې مې له ځای لوبغاړي نیاز محمد اکاخیل سره خبرې وکړې او د مرکه په پایل کې مور څخه وپوښتل چې په ډیر اسماعیل خان کې کومې لوبې ډیر مینوال لري. نو نیاز محمد اکاخیل وویل
تقریباً
شار نه او د کلو لری کلی یا نژدې کلی غام دی شار ته راځي که نه هغه هم هلته لوبې کوي.
دغه خو تقریباً ډېر کلي چې کوم دي د زنکي چې کوم دي په کلیو کې اکثر دیات والي چې کوم دي د کلو والا هغه په کلو کې لوبې کوي او د ښار په ښار کې اوس چېر داسې یو ټورنمنټ وشي. مطلب لا داسې یو هغه ټورنمنټ څوک سرکاري لیول باندې را وباسي دیات وشي کوم دي هغه هم ښار ته ولاړ شي او د ښار والا هم راځي.
او د فوټبال به څومره لوبډلې یا ټیمونه جوړېږي په ډېر اسماعیل خان کې؟
فوټبال جی زموږ د کاخیلو کله زموږ د کاخیلو کلي خپل پنځه مطلب لوبډلې دي او سینی بازار دی. بازار د 15-28 مطلب دا چمانه دی.
ظاهره خبره ده د لوبو لپاره د اسانتیا او ضرورت وی د میدانونو ضرورت وی او د مرستو ضرورت وی. آیا تاسو د کرکټ لپاره یا د فوټبال لپاره په ډیر اسماعیل خان کې میدانونه لري کنه؟
دوه کاله مخکې ډیر زبردست ګراوندونه او مشترل ته میدانونه او د ایتی سی بیل طرفه مشته مطلب یو میدان ملو سو او مرستي او یو میدان نو مطلب نور داسې یو د کینټ ول میدان نو نو به شکل د حالات خراب سلو د مطلب د خاص کر وزیرستان سایډ او د ټانک نه نو بیا دا بدانو ټول فوج راغی او دا میدان نه دو کاله مطلب مسلسل بندو.
اوس څنګه دی؟ اوس هم بندي کنه؟ اوس خلاصو دی
دوی کې اوس مطلب لکه دی فوج وال ایریا کوم کینډ ایریا دا مطلب هغه میدان نه کوم دی اوس هم بندي او یو میدان خلاص کړی دا اوس مطلب دا دوه میاشتې مخکې هغه تاکولاچی ورته یا سټیډیم دا هغه خلاص کړی نور په ډی خان کې مطلب داسې مشهور لا داسې خاص غټ ګراوند نشته واړه ګراوند نه
چې دغه ځایونه وتړل سونو بیا به دا لوبغاړو لوبي چیرې کولې او کې نه کولې؟
یو نیم کال په ډېر اسماعیل خان شار کې دی هارډ بال میچ نه کوم دی یو ټیپ ټینس هارد بال میچونه بالکل یو یو نیم کال بند و واسه دی فوتبال خو مکمل لا یو نیم کال کی بالکل دو کال کی بالکل بند دی فوتبال بډه اسمل خان شار کی بالکل نش نه دسوي انا کلاله نه پریکټس اوسه پریکټس ته پریکټس
او دغه یو گراوند چې کم خلاص کړی دی په دغه کې تاسو کرکټ کوي کنه
رته کلاچی سټیډیم سکون دا وروره دو کال نه مطلب بند و پوش پلانډر کی پوش دلته مطلب دا مسعود متاثرین سکون مو دوه ته سامان نه کی شو دا به ورکولو نو دا گراوند حالات ډیر زیات خراب شوی دا وس دا دومی سیمس کې نه کار کې شروع ده بیرته واپس مطلب بران روغ کار ده چمنې بالکل ختم وو پیچان خراب وو نو اختر نه بعد امید ده چې مطلب دلته به یو میاس بعد دې اس دې ټورنمنت وسې غټ ټورنمنت دې هارد بال ول
د دې خلکو د پرځای کولو لپاره کومبل دا سې ځای نه وو چې دوی په دې گراوندونو کې واچول او دا دومره لوبغاړي او دومره وخت له لوب لري وساتل
دا خو موږ چې کوم دا دې نو نو ځوان نسل دا مطلب لا کوم دا کلاډیان چې کوم لوبغاړي چې کوم نو دوه سوري احتجاج هم کړی دا مطلب ټایرونه به هم سوځلي روډونه به هم لا کړی او حکومت داسې خاص ځای دي ته مطلب راځي او بدل نه کوو اسی لوکینډ له فوج سره خو مطلب ډېره زیاته علاقه وه ډېر ځای ور سره خپل ځای هم ډېر زیات سره دا ګرونډو شاخوا چې کوم علاقه بالکل فارغه وو هلته چې خپل کیمپونه وو هغه کیمپونه بالکل وسط دغسې ویران پراته دي او دوی په ګرونډو باندې قبضه وکړه فوج علاقې ته ستور سي بالکل صفائی لري او لري وشکل ګروند حالت وینه ته به دلته فوجانو مطلب یو داسي بچراونه خلک راغلي وو وخت کې درکل او ګروند بالکل خراب کړای
او لډیر اسماعیل خان څخه د کرکټ په برخه کې یا د فوتبال په برخه کې یا د پاکستان ستی ته یا لوړی ستی ته کوم لوبغاړي وتلې دي کنه
او دلته ډیر مطلب مشهور کلاډیان کوم ریجن پوری تللی دي ابد آباد ریجن تللی دي پېښور پېښور ریجن تللی دي مطلب پېښور طرفه کلیدلې دي او کوم دي یو دوه کلاډیان دي هغه د پاکستان ټیم ته ورغلي دي نو دا بدبختی ده چې مطلب نن سبا کرکټ کې پیسې ډېر زیات چلی دي
د پیسو څه ډول ضرورت وي کاخیل صاحب
پیسې غرور نن سبا دا ورته چې بس پی سی بی خلک راشي کله تا مطلب ټریننګ شروع وي لای تا کیمپ لګي وي په کیمپ کې کله کلاړي ونی چې داسې خاص کلاړي لامنت کلاړي نو هغه غریب بیا مطلب یې نه کله خپل مهنت باندې دي تیز داس کلاړي مخ کیږي نو یو څه دې مخ ته یو فرمایش کیږي لس لګ روپیه یا تل لګ روپیه پنځه لګ روپیه دا مشترا کې بیا بتایسته مطلب موږ یو چانس درکو اے ټیم کې نو اے ټیم لپاره چې یو غریب کلاړي پنځه لګ روپیه ورکوي نو انټرنیشنل ټیم د سیزیا خو 40 لګ روپیه لګي
کا خیل صاحب دا سی خبره ده کنه تاسو څه کوم مثال لري څوک لري چې دا سی ورته ویل سی
دا سی د موږ یو دلته پلیئر نه میزي د شور کوډ د کلاړي دا چاچا رحیم ور دی یخته او یو جی ام دا نو دا دوه کلاړي دا کلاړي یو نیم لار ورته دا کلاړيان دي مطلب مشهور کلاړيان او یو د مشترا صلاح کا خیل دا زه خپل الحمدلله یم خو مطلب مشتدا سی یو چانس نه کوي پیسې جاتي ما خپل وس پریجن پیډ په بډاواز ریجن کې څنګه لکه روپي ډیماند ورته کې شو چې کوم خپل ارته ویلي او د پلار سره مې پیسې نه او پس را لم نه ریجن
دا تا ته چا وویل چې ته ماته دومره پیسې راکاو موږ به تا مخې ته بوزو
دا د پی سی بی وال راغلی وو لاهور نه یو غوښ کله موږ اسلامآباد ته ورلو ډېر اسماعیل خان موږ 16 کلاړیان سلیکټ شو نو څه کوم کلاړیان موږ سلیکټ شو تاسو لابا هغه ته ولاړو پېښور ته هلته چې کله موږ په سواد کې ټریننګ وکړو او چې کله دې موږ ټریننګ ولید او مخکې چانسونه دې راته ولید حساب کې دا بیرته ویل تاسو په پنځه لکه روپۍ لګیږي او بیا به تاسو ایټین ته چانسونه جوړیږي
او نیاز محمد اکا خیل صاحب چې لاغه ورسته تا ته پنځه لکه روپۍ وغوښتل تاسو څخه او لتا سره نوې چیرو ګرځې دي نو بیا چې دلته بیا نور کسان لوبي کوي چې هغه په دې حالت نه دي خبر چې مخ ته پیسې غواړي نو تاسو چې هغه لوبغاړو ته قتل بیا څه احساس مکو تاسو
ورور دلته خپل شکل کور تر علامه خپل فیدبیک سامان کړو تقریبا 20000 روپو ما سامان نو ا سامان ته ما پټول په توګه لته مې وسو د ټول سامان مطلب زړه مې ما څه کوم مهنت مکړو څه کوم مطلب څه ټول غرما ټول ورته ما مهنت کوو پریکټس مې کوو پریکټس ما ته دا फायदा راکړي مطلب کله زه ان موکه باندې وراله ما ولته زبر تر واپس کړم نو شکم ځل ته نه دي دلته نه دي ځوانان دي شکم لا خو دې شوق ده خو بس مطلب ما شری دي خبر شکل مخ ته لاړ شي او حالات وي نه بس او بس سره هم مخ ته لاړ شي غیر سړي کار نه
او دغه راته وای چې په ډیر اسماعیل خان کې چې کمی په خوانی لوب کې دي هغه وسم کیږي کنه اوس یې دی لوب ځای نیولې دي چې مخ ته تک پکې نسته
نه او دا نور لوب ولې زیات دی نه ولې خو مطلب هغه لوب وځو بر زیات نه سره کوم کیسه کومه یې
کوم لوب به کې دلته
دلته به څنګه ورته لکه دا مطلب شي دا تاسو خدای څنګه اسانه باندې سني څنګه خلی اپ ډیر زیات او مطلب دا خلک به اسانه ډیر شوق باندې او فوتبال میچونه ډیر غړ غړ میچونه مطلب دی لا کوم میچونه بو ډېر غټ غټ پیسې پہ لګېدلې وي مطلب او ډېر خلک ډېر زیات کراؤډ بناسو ورته خلک ور بناسو نو اوس هغه مطلب دا دومره مشهور هېرې وبي چې کوم وي دا نن سبا دومره خاص نهشته اوس ختمې دي دا کشتي به ډېره زیاته وه پلواني کوډي به ورته د کوډي ډېره زیاته وه نو دا شولې بس ختمې دي
او تاسو څه پیغام لري حکومتي چارواکو ته یا چې دلته ځایي خلک دي چې څوک وس لري چې هغه د ډیر اسماعیل خان له لوبغاړو یا د لوبو له میدانونو سره څه باید وکړي څه مرسته کولی شي کنه
زموږ حکومت ته دا درخواست ده چې د خدای لپاره دا کوم ګروندونه تاسو مرسته بیرته ونیولو دا ګروندونه بیرته د اسماعیل خان عوامو ته بیرته ورکړي خلکو ته بیرته ورکړي چې کوم دی کلاړي دلته زندګي او مطلب غلطه کارو ته ولاړو کوم سپورټس مین یو دي ماغونه واخ مطلب څوک چرسیان څوک پوډریان څوک مطلب نور لینو ته ولاړو نمبر دی سمسې بیرته خپل ګروندونه راکړي او سرکاري لیول د ټورنمنټونو شروع کړي چې کوم کې داسې مطلب یو انعامات زیات کړي چې کوم کلاړي نه بیٹر انټرسټ زیات شي او مطلب هغه بیرته ورسره ګروندو او ګروندونه ته باسي
د ډیر اسماعیل خان ځای لوبغاړی نیاز محمد اکاخیل و چې تاسو یې له مشال ریډیو سره په ځنګړې مرکه کې خبري اوریدئ. درنو اوریدونکو لدی سره سم د مشال ریډیو د لوبو داونی زخبرونه پات رسیږي. تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو تاسو پر لو یو مهربان خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو تا ایس ایم ایس راولې گئی.
بالکل تاسو اوس کولای شئ مشال ریډیو تا د ایس ایم ایس لاري خپل پیغامونه راولې گئی. د ایس ایم ایس لپاره زموږ شمیره ده
0332533315.
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته ایس ایم ایس راولېږئ.